تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستړي شي. د یوې بجې د دې خبرې غړی د کوربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومنئ. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري له باز محمد عابد واوري. په اول خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. او په شام کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف د امریکا چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرائیه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یووان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم وګوري. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یو مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسترونو کوو. که چیرې لاسترونه نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې افغان طالبان په پاکستان کې میشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې افغانستان کې له جګړو منې کولی شي، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه سیمو د شاملولو هڅې پیل کړي دي. د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدي نن مشال رډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وقت او خپل اختیار غواړي.
یاد دی وی چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دي ځان له صوبا یا په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. په کورم ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو وویل چې په کورم ایجنسی کې د هفتې په شپه نه وخت د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ د وسلوالو لخوا تر برید وروسته په نښته کې 8 وسلوال ژوبل شوي. هم دي خود د خبره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل نه ده وخته. بلخوا پاکستانی طالبانو مشال رډیو ته ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او ادعا کوي چې پاکستان درې پوځي سرتیری یې وژلی دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکتران بعد راتلونکي میاشتې په نیمای کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د سکتریانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ته تللی و او هلته د خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلینن لمانځل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند اسیف علي زرداری ګډون نه کوي، او د دې خبره ځکه چې زرداری د مال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بینظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پینډی ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي او د برید پړه طالبانو په خپله غاړه اخیستې وه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې دغه وسلوالو په ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په دې غونډه کې همدارز له مرکزي حکومت وغوښتل شول چې د ننګرهار امنیت ته دې پام وکړي. په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند یا ډیم نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالیو نیولې دی. او د عراق امنیتي ځواکونو پر مادي کار کې حکومتي ودانۍ او تنزدي شوي، او دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي چې له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالو ډلې ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنه شوی او شاوخوا 400 وسلوال هم په ښار کې پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخ وړاندې کول د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف کابل ته د سفر نه افغان چارواکي ستم لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج جدید وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
ما وایي چې ویل دن لوک ات داین ائټمز اند سی ویچ ائټم سٹارټس وین اند ات واټ لیول.
د قبایلی سیمو د گرینډ الاینس مشر حمید الله جان وایي مونږ ځان لا صبح غواړو.
مونږ قبایلو تخپل نظام غواړو، خپل اسمبلی و ته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلی.
دا او د دې ترڅنګ د بیخ پرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی اوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرایي رئیس سیاسیو ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال لیدو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم ویني. هغه زیاته کړه چې تر مدري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم پیل شي. خدا چې د راحیل شریف چې په کابل کې یو د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني. په د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نور موضوعاتو زموږ همکار اسرار علم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی ہو کدا سے خبریں تر ہدف سے بھی بیا یو مذاکرات و دور شروع کول دی وہ لگتی ماں مخی عزو کو بھی کہ دیر اہم خبردار چی باید خبر تر تر فضا جوڑ کر شی یعنی چا کم بین تویزن را جنگ دا دی مخونی ولی شی او بل دا دی چی دی خبر تر اولین هدف باید در بندی یا دی جنگ بندی دی جگہ چی خلق و تپارا خو اہم خبردار
خټک وای د پاکستان چلوونکو پالیسي ناکام دي نو باید بدلی شي خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وای کابل ته د پاکستان د پوز سرلخکر لا سفر سره بعد دوه هیوادونو د اسټابلیشمنت ترمنځ اړیکی خي شي نوموړی وای رحیل شریف با کې دی شي افغان چارواکو سره پر دې هم خبري وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کینی
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید آباد گوائنی اور کول دا پارا دا دیر ہم دے اور طول کے زیادہ کم آگے کی چی آگے نم پتا کہ اسٹیبلشمنٹ پسطا ماندے چی دے دا چی دا دوارا ملکوں نے چی یو بل سرا تعلق خشی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا شی دا سلسلہ با مخ کیزی اور دماغ پر خیال پا دیکھے با دا آئندہ دا پارا یو لار با تعلیم کیزی چی سنگ با خبر آتر معاشور کی گی نہ بسنگ کی گی پہ شوک درمگڑی وپ کے شوک آگے نے علاوہ دا طالبان لہن اور شوق کی دا سے کینول جی نے دا کوئی شی بیمہ پکے پدے آگے کی بخبری پدی مانی کی گی
ابراش پٹک او افتاب شرپاو د هغه جرګی غړی وو چې په دې ورستیو کې یې کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره د سولې په پروسه خبرې کړي دا دوه مشران وای طالبانو زکه خپل بریدون ته دوام ورکړي چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي خود پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو مشر سېنیټر عثمان خان کاکړ وای په افغانستان کې د دې بریدون تر شا د پاکستان لاس دی
نو زه خو دا یم چې د دې خو شهر څوک دی سویلین دی پارلیمنٹرین دی حکومت دی زری برابر فائدہ نہیں رسونه زری بچت پالیسی دی پارلیمنٹ ٹو دی منتخب حکومت پلاس کے نہ اسٹیبلشمنٹ پلاس کے نہ نو اردو دی فیصل کی دی تر اوسه پورې خپل په خوانی پالیسی نه بدل کړی او نه اراده لري چې بدلې
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړی دی خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي دا په خبره زکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولې دي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د بختر ستوري ادبی خبرونه بعد د خبرونه پرسته نیمه کې د بعد محمد عبد سره ووري اوم د جنرال راحیل شریف چې دا محل په کابل کې دی اوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو آیا د جنرال راحیل شریف کابل ته سفر بعد دواړو هیوادونو ترمنځ دا چې کم د بد اعتمادۍ فضا ده هغه به کم شي دغه بد اعتمادی به کم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د باور فضا جوړه شي او کنه په دې اړه باندې زموږ همکار ربی شفق د ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي نو هغه وایي
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکو کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولی خو د ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله نتیجه ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختم شي دا سیاسی افغان چارو کارپور رحیم الله یوسف زی په دې اړه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نشو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه بلې زیات خواري غواړي ډیر ملاقاتونه غواړي اول خو چې کوم د نایټواري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي بیا بدوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کوم اختلاف ته دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانې میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل سرلونکی طاهر خان د ایشیا زر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي
په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا د کوم د کال د غونډه شوې وه او دا غیر وروسته بیا چې کوم ماحول جوړ شوی دی، دا ټول نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته او به کتل شي چې دا څنګه ده، یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته ځنډیده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو سلاکار وایي د هندوستان پاکستان خارجه سکتران به راتلونکي کال جنورۍ کې پاکستان کې ملاقات کوي چې ورسره به د کشمیر ترهګرۍ او سیاچین په ګډون ټولو مسلو د حل لپاره د کوټلي مذاکراتو لړۍ یو وار بیا پیل شي. د دغې ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا راپور راکوي.
د خلیپ ورځ مخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوی چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکترانو ملاقات کې به دا کتی شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار دي.
ماوي کې ویل دن لوک ات 9 ائټمز اند سی ویچ ائټم سٹارټس وین اند ات واټ لیول.
د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه باندې کنټرول په پولا کړ کېچ کومول وی چې دارز دوانو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او د سره باندې د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان په خوانی سفارتکار او سیمایزو چارو د کارپور استم شاه مومن نه تپوسو کو
فکر کوم چې دا تګ را تګ وی او دا خبرې تری وی او دا خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي، د دین کې دې شي د ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نور معاملې دغه حل لګسان شي. په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتی او په دواړو هیوادونو کې د څه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي، هغه په دې کې خپل ګټي دي خپل ویسټ انټرسټ دي. دغه لک خلک چې رچا ویسټ انټرسټ دي د دې مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی.
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکېچ سره مخ وو، خو د 13 میاشتې په اخره کې پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو، د کمی سلامتي مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغه کړکېچ لامل زو په دې حق لمو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دوه طرفونو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پر نه کېدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي صاحب التی او بل اړوي خپل غوښته، نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرفونو نکاري اوس ما خل دوه مرحله تیری دي او دې ټکل خبري کې نو خامخه هغه ټایم څوک د چخلا نشنیولې هم پکې کشمیر ضرورت کې هم پکې سیاچین ضرورت کې هم پکې
کامی
سلامت مشیرانو ترمنزا اگست میاش کی کی دن کی مذاکرات هم د دغه کړکیچ په وجہ د ځنډ ښکار شوی وو. د کوم رستو چې د پاکستان د خارجه او کامی سلامت مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځنی ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناصافه او مختصر دورې په وجہ تعلقات یو وار بیا سمړ اختر ون شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم له دغه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه کې د امنیتی سرتیرو وسوالو ترمنس پنخته کې چارواکي د 15 وسوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان د استخباراتي دارو یو ناصرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په کورمه کې د هفته پښپه دا وخت د امنیتی ځواکونو په سرحدي پوسټه خړ ډنسور سفر باندې د وسوالو لخوا د برید رښتو پنخته کې 8 وسوالو جوړ شوی هم دي. خود ته خبره امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ نه اوریدلې. خو پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دین خطه کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او داوه کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیری وجل دي. نور تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم ژغ ریکارډ کول او د نو مشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پرارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہاں را ورشوال چھے دے امنیتی فورس سرتیریو تا حص زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی بری زیماوری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کا بلا کڑے او دے ٹلیفون پلی کا یہ مشال ریڈیو تا ورشوالی دی چھے دے بریت پر نتیجہ چھے دے طالبانو یو ملگرہ نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوزی سرتیریو تیرے تا موہا مرگ وراڑا والای دائی. دا ہاں وویل چھ پدغی برید کشے دے اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وای چې چرته د قبایلی سیمې د ولس نه د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رائے واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دی په صوبه کې شامل شي نو هغه ته به منظوروي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او قانوني حیثیت دی ور بدل شوی وي. په مومندو قبایلی سیمه کې یو غونډه تا د وینا ورستو د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پاک چینا کوریډور کې د قبایلو ته خپل برخه ورکړي شي. شانواس ترګزی د نور تفصیل سره.
فاټا گرینڈ الائنس وای چې کچر د حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت لپاره د قبایلی عوامو رائے واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي نو دوی به دغه فیصله ته هرکلی وای. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو غره د عوام आवाज او د اکثریت خو مونږ غوښته دا چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت یې روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغه کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بے انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلې.
په محمود جنسي کې پورن پوي وجه جرګه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي. داسې دی ونه شي چې ګینې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح د دینه علاوه مونږ خیبر کورم ساوث نارت وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو. دا لارې زموږ د سنټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ته ان شاء الله را روان وخت کم دی. دا په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بے تحاشا منرلز دی پکې معدنیات دی تیل دی گیس دی کرومائټ دی ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت را لو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمد ایجنسی کې په درزنونو سکولونه روغتونونه او نورې ودانې اړنګېدلی. په دې غونډه کې د محمد ایجنسی وسیدونکو ملک محمد علی حلیمزای دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه اړنګ شوی دی، هغه بادول غواړي بچی له قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپیتالونه هم تباه شوی دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي. تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې سو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمدو تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د یخنۍ لکبله په سونو ماشومان چې د سینې مرۍ او ټوخي ناروغ وي د روزانه په بنیاد د سوبې لوی وړو هسپتالونو ته راوړل کیږي او یوازې لیډریډینګ روغتون ته د ورځې د زرو نه تر 1500 پورې ماشومان هم د دغې ناروغو له وجې راوړل کیږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان په راپور کې نور تفصیل.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیتال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې دا سخت اخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازې د زرو نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپیتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپیتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپیتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي؟
چونکی پورا صوبې لوډ په دې اسپیتال باندې دی او د صوبې د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپیتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کیجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټ دي. چونکی رش ډیر زیات دی نو دا غي د وجه لږ مشکلات دي موږ ته. خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډیکس لګیا دي خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص سدارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت ته پاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوریبل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیمارانی دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي. چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت پاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټ اچول وي هغه تا وګونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو موږ زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغه دری هم دغه جاری وساتل شي او دینه علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغه دی مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو په دی ورځ باندې په خصوصي توګه وساتي ځکه چې زیاتره د سینو عمره ناروغي هم دغه سيزونو د خوراک لوجه لګي.
ډیرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک دی نور خو مونږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم امیونټی برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېږي شي او غټو ماشومانو کې دا ور سیزن چې کوم دی او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزن نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دی
د پامول د چرپې خبر درې ونه لوی هسپتالونو په شمول د سبي نور لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت پاسونه ماشومان روزانه په بنیاد رول لیکيږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنې وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یو، او دلته د پراګ په سټوډیو کې نه نیمه بجې کېدونکي دي. بشیر ګواخ د خبرونو د لنډی سره.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ. د افغانستان د اجرایه رئیس سیاسي یو ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته ویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې دوی توقع لري چې له دې سفر وروسته به د افغان طالبانو سره د افغان حکومت خبرې شروع شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. یادېږي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. خو د یاد اتحاد مشر حمدالله جان افریدي نن مشال لړۍ ته وویل چې دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي. کورما ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو او وسوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسوالو د وژلو دعوه کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خود پښټ مشال ریډیو ته نن وویل چې په کورما کې د پرون شپې د امنیتي ځواکونو په چوک پوسټ ګوري د وروسته وسوال په نښه شول. پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شو او دعوه یې کړې چې د پاکستان درې پوځي سرتیري یې وژلي. په شام کې د رژیم مخالفو ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر ډیم یا بند نیول چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریت په نامه د دې ائتلاف ویان تلال سینو پرون وویل چې د تشوین بند تر سختې جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا سیل کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالو ډلې څخه دغه ښار ونیسي. او ملګری ملتونه غواړي چې د شام په روان بحران کې ښکې لوري د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرې وکړي.
بشیر غوا خو د خبرونو د لنډ سره. او اوس د پاکستان خبرو شو د دینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلې دي. دنیا ورسپانو په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورسپانو لیکي چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوې ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دوه ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې به نور هم کمی راشي. ورسپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتری راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرتارانو په کچه د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بل خوا رویټر خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه ورکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وجل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوره ته وبلل. نور تفصیل او مهم ټکي د ملیحه میرزاده نه اورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په هکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوي پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیه جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه دا دوره په دغه ورځ وکړه. ورځپاڼه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوره ته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو دغه برید ذمهواري ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو دغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي وایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمیر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام په بحران کې د ښکېلو لورو د سولې مذاکرات پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف د میستورا ویان په یو خبره پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. نور تفصیل د فرشته جلال دی په دې راپور کې.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش ته وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش واژه. خو سټیفن میستورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو ښکېلو خواوو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکامی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزې شته چې د شتمنو کورنو سره تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې جلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه خزې د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګری ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې ښځې شته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 3 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یو ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفورا چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فائنانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یو استاد ده. په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استاد لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یو استاد په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د تراګری ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولې دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکه نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الزکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې 40 ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د تندروي لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسلوالو سره مالی مرستې کوي او حتی د وسلوالو ډلو د کارکوونکو لپاره رشتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامي تعلیم په نوم اداري او مدرسې چروي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا وسوالو ډلو ته ورکوي او همدا شان د سفورا گیټ په پیخه کې شوې دي چې څنګه خزو د وسوالو ملاتړ کړي دي. عمر خطاب وای دغه خزی میان دي لوریانې او د چاخیان دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوختي او وسوالو ډرو سره خواخوږي ده او مرسته یې کوي. دغه خزی او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار عربی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنۍ او یو بل کرا ودونه هم کړی وي او د یو بل سره تعلق وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري. دا اونۍ د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم خبريال دی او لیکونکی دی، شاعر دی، ادیب دی، هغه تاسو له جوړوي. نو د نن په خبرونه د باختر ستوري را دي چې وورو په دې غلای کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د لنډیو یا ټپو په شیریت د ادب پوهانو نظرونه در سره په یو ریپورت کې شریک کړو. بیا بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره د هغه په تمثیلي هنر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغ غوونکی سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسیدلي او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجماني کوي. د لنډیو په بېلابېلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ژواک ته که تم شو نو وبه وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلی شوې ده.
زموږ د پښتو غزل چې څومره رنگین دی زما په نظر البته یو دلیل دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اغسته، یا یې خیال اغسته، کله کله یو مصرع بهکې راخیستې ده. د لنډۍ په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم ته راخلي د ولسي ادب نه هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري تاسو وګورئ، تحلیل یې کوي، په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی. او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اوریدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدې نه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې د یو حرکت پکې ګورې، یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وای د مازیګر زیړې المره پرو غوای در انزور سلامونه، زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. ان دغه هنر دی، دا یو شعري برخه ده چې په ذکر کول شي. یا په سپوږمۍ باندې غږ کوي، یا په باد باندې غږ کوي. د سحر باده خدای دی وچکه مخ می د یار په خولو لوند وچ دی کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجمانی کوي.
که په عشقي برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر پاخه مماڼې تورې، زه د موزي د سوکړې څه پروا لرم. دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بلا نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ سر وهره خېژي، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي، تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته څو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
وپسره غرما غرما د کور ورکنو کور ته راځه هی ابې دما کما بدنام وینا یا زما خپل او خپل جانان سړې وینو زبد بل ہے یارې تولی کولی کھړې دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بیلابیلو لیکوالو او څېړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هارو بهار کتاب نه علاوه څېړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کار و. باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اورېدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې تراغلی سو کل بکیگی او کل چراتلی د چا حسونه او کستا د نن کوم هنرمندو تیرا وی خول یو دغه کار ته حسولی
واخی چې ډیر نوې پښتنه ده او د دې سوي زاوینه د شروع کړه چې زباد خپل تیر تاریخ ته لګو جو کوم. د نن سبا ز یو کم 50 کلن کیګم، خو کله چې ز 14 کلن شوم هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش شروع باو. کله چې ما احساس کړه چې زما رور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په مورد کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هره شنبه چې به راتلم نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما رور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادیږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلود چې کله کله به مې په سنف کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اصل دې خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په سنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغی کرار کرار اغلمه تلویزون تا ده تلویزون نروس تا برانه تیاتر تا چه چمر خوگ هنر ده و چمر درون هنر ده. او پس لغی سینما تر اغلم چه واقعاً به ده لاره که من دیر کم کار کرده ده، خو فکر کومه چه دیر مؤثر کار کنی.
بلکل مقصودی صاحب، دا چه تاسی ده تیتر خبره وکرلا، ده ستیج درامی خبره وکرلا، ده دغه ده جنگونو ده کلونو نوران دی یا د دغه بد بدمنه نوران دی، تاسی په کابل کې ستیج درامی هم راندې کولی، مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به ځي تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فروخی ننداری که التم تیاتر و یا بریکوټ کې هلتم تیاتر و یا په هره فاکولته کې د ستیج نمونه وی چې الته کله کله ډرامې کیدی، خو بغیر د کابل تیاتر نه په نور ځایونو کې غیر فنی کارونه وو، مثلا په مکاتب یا پوهنتونونو کې. خو کابل تیاتر مختص همدې ته و چې ډرامې به جوړیږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي، او د ستیج جوړښت داسې و چې هر چیرته وګړی کښېني نو هنرمن په وضاحت سره لیدلی شي او اوریدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و، بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یا مړه دي یا یې د وطن نه فرار کړی دی او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتلی، او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه، خو موږ د ناست کسان یا به درې سوه کسان یا به څلور سوه کسان، نو دا ډرامه به که پنځه ورځې چلېده یا یوه میاشت چلېده، هماغه درې سوه کسانو موږ لیدلو. نو بناً زموږ شناخت د همدغه درې سوه کسانو په کړۍ کې و. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوښت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنري ژوندونو کې ډېر لوی نقش لوباو، او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه، او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم.
د کونډې زوی سیریال چې د لیدونکو دا تند وي چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نوره کیسه دغه فلم لرله؟
څنګه احساس ده کړی دی چې هر کله چې زمونږ د سیریال یوه برخه ختمیږي، نو په دې کې دغه تنده یا سسپنس داسې جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بلې صحنې ته یا بل اپیزود ته. یوه برخه، دوې برخې، درې برخې او څلورمې برخې ته یې لاس تا تنده زیاته کړې ده. بله، موږ د څلورمې او د څلورمې نه وروسته تر دغې شیبې پورې زموږ نیت و چې موږ به د کونډې زوی سیریال ته ادامه ورکوو، خو متاسفانه چې زموږ په وطن کې نابللی میلمه راغی چې هغه جنګ و او د تورمخو او خیرن زړونو نابللو میلمنو حضور و چې موږ یې پرېنه خودو چې خپل فرهنګ او دود دستور ته ادامه ورکوو. متاسفانه چې په دې کار کې موږ ډېر ناکامه یو، او زه واقعا شرمنده یم خپلو خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد کې له یوه ځوان تبلیغ غوونکي سره د زړه خوالې ته تم کیږو.
ډیره مننه ګلابه، ته نوم واخله او بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کېږي چې دغه د تبلیغ د زده کړې هنر ته راوتی؟
د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. نورلا دی او د سخرو د ولسوالۍ اوسېدونکی.
او څو کاله کېږي چې دا تبله دې زده کړې؟
زبا پنځه کاله کېږي.
د چا نه دې زده کړې؟ دا
قدیر استاد نه.
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایښي؟
هو.
لږ پېما پوه کړه څنګه د شکر اکدل څنګه وي؟
دا داسې چې استاد لاس کې پاندره تړي او شودې کلچې، بس یو څو کسانه لکه داسې یو شل دېرش کسانه یې ناستې، بس استادان هم ناستې، او بس یو پاندره تړي، بس مټۍ د خو یو بل خولېږې کوي، بس دغه شکر ده زمونږ.
کېدای شي چې داسې مختلف څو تریکونه وغږي او د تریکونو نومونه مو اخلي.
اوس زه غږومه تینتان.
تینتالو
او یو تینتالو
د سیو بل موغه غوا چې ازمن د مشال لاندې اوریدون کې تنه خوند والی
خیو ساده تینګړې بوغه کوم
خه خبره ده مهرباني. د تین تینګړه نومېږي
او دا تینګړه نومېږي
نو ولا دا تال چې چیرته واره مزمان د اوګي ورته خارخ کړي دا په دغه ډاډه لپاره ډیر نه وي
نه دا لکه ډیر چې استعمالېږي نو د غډه د پارم سه د خوګانو کوم ډیر دا استعمالېږي
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده
کلاسیکره مې خوځد نه ده خدا سي ستنا سه از ده لک
د غلګ او سنا سه هم دا سي یو سو سکند وغه غوي ډیر خوند یو کو خو دا جراته ونه ویلی چې ستا عمر سو کال دی او مکتب دی ویلې کنه
عمر می خدای ته لس کال او مکتب می شپږم صنف پورې می ویلې دی
یار زه چې د هر اونرمن سره زلمی سره مرکه کوم د شپږم سن نوړان دی نه وی دا وجه سی
بس لک د کور مشکلات نو
زه به دا دوا کوم چې ستا سي مشکلات خدای حل کی چې دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي سم ده
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري